سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمه د ازادي رادیو دغه سارنې خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 1440 کال د مرغومی نهمه د 2015 کال د دسمبر درشمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر يهودانو د بریټ پلان په تور د یو افغان د زنداني کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشمې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د افغان د نومبر په 15 په ډنمارک کې د جرمنی په غوښتنه نیول شوی او د یکشمې پر ورځ جرمنی ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الاصل ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې پنځوس کلن ډنمارکی افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوي اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرایلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوساورم چې ایران څه کوي بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي داسې چې د طراحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته شته. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي یمن او افغانستان به د متحده ایالاتونو له هغو پیسو څخه برخمن نشي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان په شمال کې د بزګرانو په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو مشر ټام فلیچر د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي. ښاغلی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د بشري عملیاتو لپاره د امریکا تمویل تر ډیره کم شوی دی. 2 میلیارد ډالر د هغه مقدار یوه کوچنۍ برخه ده چې امریکا په دودیز ډول په مرستو مصرف کړي. په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د متحدو ایالاتونو ونډه شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وايي د افغانستان په شمال کې د بزګرانو 50% کورنۍ د کوکنارو د کښت لبندي زروسته نه دي توانیدلی چې له دې درکه خپل ځای شوی عاید بیرته جبران کړي. یو ان او ڈی سی تیر ورځ په راپور کې ویلي دا وضعیت پر بزګرانو اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت یو شمېر بزګران وايي دوی لا هم د کوکنارو کښت دوام ورکوي ځکه په خبرې د اقتصادي ستونزو د بدتر کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه له کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو د دوی مخه نیولې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وایي چې هغه بسکران چې د افغانستان په شمال بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې کوکنار کرل، د کوکنارو د خرڅلاو له لاسه ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په شمالي ولایتونو تمرکز سره په افغانستان کې د مخدره توکو د بندیز ټولیز اقتصادي اغیزې په عنوان چې پایلې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 په راپور کې خبرې شوی ویلي چې په دې ولایتونو کې 85% بزګر کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د خپل لاس ورکړل شوی عاید د بیت ترلاسه کولو توان نه لري. وړاندې راغلي چې دا وضعیت په بزګرانو باندې سخت اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د 2022 کال په اپریل کې د مخدره توکو د بندیز سره سم اقدام لوړ دی او شاوخوا 95% پخوانیو د کوکنارو کروندګرو راپور ورکړی چې دوی نور د بندیز له امله کوکنار نه کوي، خو بیا هم په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په ټکو غلې په ځانګړې توګه غنم د کوکنارو د اصلي بدیل په توګه مطرح شوي، خو ویل شوي چې غنم د تریاکو په پرتله خورا ټیټ اقتصادي ارزښت لري. یو این او ڈی سی زیاته کړې چې په 2023 کال کې د غنمو د هر هکتار اوسط عاید شاوخوا 100 امریکایي ډالر و، په داسې حال کې چې د کوکنارو د هر هکتار عاید نږدې 10,000 امریکایي ډالرو ته رسېده. داسې وضعیت چې د دې ادارې په ټکو په کلیوالي ټولنو باندې د پام وړ مالي فشار زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ورته وخت کې د اقلیم د بدلون د کرنې د معیشت لپاره د یو جدي او اضافي ګواښ په توګه مطرح شوی چې پرله پسې وچکالۍ، بې نظمه بارانونو او د اوبو کمښت حاصلات کم کړي او کورنۍ د دوامداره معیشت بیا رغونې لپاره له محدودو انتخابونو سره مخ او ټولنې د خوړو نامنۍ او بې وزلۍ ته نږدې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی لا هم کوکنار کوي ځکه د اقتصادي ستونزو د بدتر کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه د کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
بدخشان خو فعلا پاشیدن مردم، ولی کالی هیچ اقدامی نکردم بخاطر جلوگیری نکه دیگه خشکسالی بود، باران نکرده بود.
په بدخشان کې خلکو اوس خشخش کرلی، تر اوسه یې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. بل دا چې وچکاري و باران نه دی ورېدلی او تر اوسه زموږ په ولایت کې هیڅ بدیل هم نه دی ورکړل شوی. موږ پخوا شاوخوا 10 جری په ځمکه کرلی وه، اوس مو هم ورته اندازه کرلی ده. هغه سیمې چې حکومت ته د لاسرسي وړ او سړک ته نږدې دي نه دي کرل شوي. ډېری خلکو په کې بدیلونه لکه غنم، وربشي او نخود کرلی دي، بدیل هم نه دی ورکړل شوی. زموږ اندېښنه د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ده.
د نیمروز ولایت د چهار پرچک ولسوالۍ یو بل بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي وویل چې د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت منع دی، خو د اوبو کمښت او خراب سړکونو له کرنې د دوی د کافي حاصلاتو ترلاسه کولو او بازار ته د رسېدو مخه نیولې ده.
زیاد زمین و افتو مثلا بهش نمیخوره که
زکه چی کوکنار په ژمی کې کرل کیږي او ډیر اوبو تالتیا نه لري، او هغه څه چې په ژمی کې کرل کیږي د پسرلی په پرتله لږ اوبو تالتیا لري. مثلا پخته زموږ لومړنۍ غوښتنه ده چې لږ تر لږه د کښت په موسم کې اوبه خوشی شي تر څو خلک وکړی شي کښت او کرنه وکړي. دویمه غوښتنه مې له حکومت ده چې هغه سړک جوړ شي چې له دې ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته ځي، ځکه خلک نشي کولای په اسانۍ خپل محصولات یوسي. اصلا دلته هندوانه ډیره ښه کرل کیږي، خو هیڅوک یې د پلور لپاره نه کوي ځکه چې د لیږد لپاره یې خلاره نشته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی د دوامداره بدیل معیشت رامنځته کولو لپاره د یوې همغږې او اوږدمهاله تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو وده، د اوبو لګولو سیسټمونو ښه کول، بازارونو او مالي چارو ته د بزګرانو د لاسرسي زیاتول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عملی مهارتونو روزنه ته د بهیر کلیدی عناصر دي. د طالبان حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې ادا کړی و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسیدلې ده. خو د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو کې اقتصادي فشارونه زیاتوي او افغان بزګران بیرته د کوکنارو کښت ته اړ باسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال لپاره رئیس 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي، تازه پیښه د یکشنبه پر ورځ شوه چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شوی. تیر 2013 کالم اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبه په ورځ د دسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28 مخبور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په تیر 2014 کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغان وګړو شمیر اتیا تنه او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان لمخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو، اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوی. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
اسما د کاکا زوی دو دیرش کاله عمر درلود. هغه دو نیم کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا دو میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرسته پاتې دي. ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. اسما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی وو او چیرته یې انتقالول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو وروري په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې وروري یو ایرانی غل وژلې وو.
السلام علیکم، زما ورور سوخا یو کس په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کولی چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچو ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بیلابیل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بیلابیلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقوقو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پر لبسي غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقوقو له معیارونو سره ټکر لري. خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام وختنه کړې. دغه سازمان د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر 28مه په خپل اکسپانډ خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د خاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هر 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې میل زیربنایي اساسي خدماتونو لکه پاکو وبو، برېښنا، د ککړو وبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لګه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د زینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدماتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقليمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم نشته، د فاضلاب سیستم هم خراب دی، د بل اخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل خروالی هر کال پرختی پلانونه لري چې غیر پلان شوی سیمه منظم شي. په دې ټولو کلونو کې 300 کیلومتر نوې سړکونه جوړ شوې دي او دا ټول هڅه د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوی سیمه نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د ځانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جونی په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم له بدلون او طبيبي خلک سیلابونو، زلزلو او د بول کم خسره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشار زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې ل 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقليمي بدلونونو او د تیرو څو لسیزو د بیثباتۍ لامل په کور دننه بي ځای شوی یا له بهر راستانه شوی. د مرسکور سپنوم یو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بلل او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لک کسانو لپاره طرحه شوې. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنیو د ازادي او خبرلانو وضعیت خورا ترنګل او محدود وو او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیار او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پېښې ثبت شوې دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمېره د 2040 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پېښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده. له
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناک جنایتکار یې نیولې دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کخلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1,000 پېښو ته غځول شوی او د 2040 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسېدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد رسنیو په تاریخ کې بے ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی ځاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودي خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی د سرګندونی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
بال رخلی بال پا هوا کې
داد خوست د متون سیمې د ماموران په کلی کې د مندوزه د منتخبي او د ترنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو پښتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیست په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمينه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ته ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشو کولای د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکی وړتیا د زیاتولو په موخه دغسې میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټول غوښتنه مو دا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبي کې داسې درته کړو چې دا خپل میدان ده ځکه چې په خوست کې د خوست جن مزیم نه وروسته ټول خوست کې یو معیاري میدان دا. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته حق نه کوو چې ډېره ساتنه وکړي ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښهشانت وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستی لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر ځین دی جوړې کې د خپل مثبت پیغام ورکوي ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې ښه میدان انخوا لوبغاړي پیدا کیږي. نو دا یو مثبت پیغام دی د خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او په راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوی د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه ولسوالۍ کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډيږي خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میسان نظر نه موجود نمشته لګي دوه درجه زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي خوشتا هو نه وختنم دا چې داغه لړۍ باید ولسوالۍ ته لره پرتی سیمه ته وغځول شي چې لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي ورزشکینه کې خو متاسفانه جدا ډول معیاري مدینه نه لري. نو وختنم دا چې لره پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې د ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي لوبغاړي تشویق شي او لوبم تر سره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نور سیم پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه پریمان مینوال او ګرن لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړ ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مخز د پکت کول تر پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سره هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجره وم. هیڅ کومه کویڅ د غوډ حکومت ته خواته نه راځي کېږي کته د مرځخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدل. داش په روه میاشت کې اوس په وچوړو اړین نه مې ولس ځان را نږدې کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځخ ترې ځای ورسوي.
زما حبلا حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمر د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دی ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېر دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما
سلامونه په خبرونه کې مو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملما ده زبی شفق لدوی به ورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا مې وکیدلې دا رښتمه په خپل خوشا کړي واو کنه د نمبرو په اساس تر اخله تیر مننه شبر
صاحب سلامونه ورنشت ټول اوریدونکو تاسو ته زما معمولا لډیر کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه وه چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا غرشته مې خپل خوښه باندې انتخاب البته ما دوه انتخاب کړیو لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبيات ولولې
ولا دا خبره به خې درسته ده لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال هغه په ننګرهار پانتون کې محصلین وو نو هغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل په نوم چې تحقیق مواد په شیخ خبرې ده د غرض د مينې په نوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد په شیخ خبرې ده نو هغه مجلې مې وستلې د ازادي مطالعې سرزما د غره ایس جوړسول د مې زینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستل کو ما دا حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبيات باید مسلکي ونه ولم ادبيات باید د زو خاطر ونه ولم او ادبيات چې ما لوستل ایمه په ادبيات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل یا چې شاعران مطالعه کوله نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبيات د زو خبره سره مل پسند کړ ادبيات مور سره فعال ما اوس فعلا نه په ادبيات کې اخته ایم ادبيات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوپیا مسلکي ولا
تاسو ول سیستاسو کلی ته مجلې درتلې خو دا مورتهونه ول سیستاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه د اکاډمي البته د نیمایز د کولم باور کوي نیمایز د اکاډمي کابل کې وکول هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه نه هاته دی ولستل په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسم
کله چې کابل ته راتلی هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرونو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استمان دي چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوالي سیمه څخه یو ماشم ودغه سی یو برنه پس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونه زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پر منځم ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پارم واغوندي مهاجر ست کوون کې راځي نو زه پسیم کې ومه د سپینه کناری خولې می په سر ولا معمول نه غو خپل ولایت وکلی کلشرو پرهنګ مساتی یو استاد راغی د تر از ما سپین خولی داش رواخستله ز د پایل خواص خ تقریبا څلورم میز باندې ناسومه یو بل جوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو ځای یو هغه ځوان د خولی داس پر میز باندې ویشتل یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتم او خو یو استاد مله څنګه د ما خوري دی ولی داسې راټول وشت نو دا چې په وساره ته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کول ټول ما شمار خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونه ساتم مله خو زموږ فرهنګ د زموږ کلچر نو دا ته ویل چې د خپل فرهنګ کلچر دی بیا وری ساته
کچر تر شو لیکوالیته شفق سپتا سترس پوری چلی کلی دی
زما معمولا لکشنیوالی څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ می وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وستای بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد او چړنی کتابونه ما ولوستله دغه خورس ما تاریخ کې چړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پرې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکل په یو پان کې خبره شوې ده البته په تامین پان کې په دعوت پان کې ځینې تحقیقي مواد دي چې خورس بیا هڅه کوي چې دغه لړۍ نور مو غوځو او راتونکي کې چاپي اثر ته مې راده لرم په برخه کې چې څه کار وکړم
کله چې تاسو په زابل کې وای البته په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي غونډې او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږ وی هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینی وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د بي پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کارل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به مې شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خورسه بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړ موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغړ په نوم اغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس معلومات ده دا غږ خورسته بیا یو بهیر مو افایل کوي د سرغړ په نوم دغه بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس مل ته چندانی غونډې نشته البته کندهار کې مخ کوي
د ازادي ملما موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي پڅ کې ده او اساني پڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې اده ټولنې خلق پیغام بسیره ولې کېدلای شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشلې سرګردانی لري د مثال په ډول کې څو پیوځای خراب پور کې استډیا لري او د غزما برخې شپې ده زه کله چې خبرونه ما د کومه لمړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو څه شنو څه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او استډیا ډیر لري پاین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحلیلي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پوری په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق سپتاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2019 کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای ماډلونو کې ورک شو پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټیکنالوژي څخه لري فاته دا اوس وخت چې د ای ای انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي په کار دار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه دی لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیل ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای ای تور کتر څو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسې دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسې مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای هغه ژغونه راخلي پروسس کوي لږه څه ورسته به ګټه دای پښتو ژبې ته چې موږ مثلا مثلا ای ای ته ورکو دی ای سیستم کې ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي راز چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې فیوچي د پښتنو باندې تلکوز نس کوي یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه دا غراز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبې په بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې فیوچي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي د لیر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولای شي باندې په ځای وي نو دا پروژه دی لپاره موږ سبا ته سپرې پښتو د ډیجیټل کېدل په لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پر موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخص ورته ولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات څلور برخه لري یو د سبت برخه ده یو د اوریدلو برخه ده یو د جملو د کتنو برخه ده البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو یعنی لمړی جمله مشترانه هغه جمله مشتبه لږه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده په برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح هغه ته د وچ مثلا ژغېږه کړتیا ونلري سمې تلپسوي معیاري وصول برابري او کچیر ناسمي موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جمله ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ صفت کړي دا را اخی دی ای ماډلونو کې ورپی او البته د ای ای ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي کیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ای ته ژغونه ورداخلي چې په اړتیا کې دا چاره د دې لپاره ش چې ورته ما مده ایسي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای ای ماډلونه او د غراز د چټ چټ کو نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلپوز او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای ای او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ ستاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه ستاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقتونه شي
بله هو د کټ ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو ته ویل ته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمول په پښتو کې باندې تلپس کیږي ولې پلکیږي نو مخکې ویل شي برصاب درې برخې الته لري موزیلا لمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده د سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سبت یا هغه جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلپس سوی ول ژغیږه په کارتیا نه درلوده تیز نه وته تلپس سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سي هغه جمله ویل سوی یا تلپس سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نه پر کې باید درې نه پر ته ایت کی تر څو پر چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی ای ماډلونه ته خلاص ورکړي کچیر په پنځو نه پر کې دوه نه پر راتکه هغه او درونه پر اوتایت کوي کوم سی کیش او کچیری بیا درونه پر برعکس راتکه او درونه پر اوتایت کوي بیا هغه نسی کیش نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغیږه کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی او تر پارسی اردو او کوردی او ځینو نور ژبو مخ دی یوازه هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هولو را په هولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینې نور ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده په موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین پانتون کې هم کوم د پانتون محصلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلار او تاسو ولې چې د محله پرېښه تاثیر کړی نو په موزیلا کې تغیر پوری محصلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کولای غو بیا هر ډول جمله تایید یا غو جمله غلطوالی او سموالی به نور مال میږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو لوستونکو جمله په شپږ سپټی تغیر پرې د مشتزون لوستونکو لري چې جمله په شپږ سپټی او د جنوب زون د لږ دي نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غوښنځو محل ته تشریح وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه ورداخلس
دا کوم جمله ستا سور داخلوي دا جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو د غراز دنیا او پهلیس کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو د مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوندونو پرې شولو کې ډیر مهم رول لري دا چې ځینې جملې موږ ور داخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي هغه بیا سبتي چې سبڅه بیا د اوریدلو په برخه کې یو خلکو ترالي شغله اوریدلو په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو او دا چاره بیا لپاره موږ د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری AI او دی AI مدلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تاسو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره AI پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو ناولونه څخه جملې راپدا د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ د خپل راشولې دی البته جملې مراشولې دی د موزلا ورکته هغه خبره سبا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جمله د سات برخه کې ولوسم ترارې شي هغه لوسم چې هغه جمله سات بیا درادو ته دی والیډیشن په برخه ترارې بیا راته رادو ته چې هغه خبره سره بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي په سیستم
د موزیلا لا کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چرن په اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی
زرازم په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک پر ځینو نورو سوشل میډیا یې بار خو باندې متمرکز وکاو یا ویلانات پر خبرو کوم تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کیږي چې مشکل لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو کې د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټول نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق پی بل کمپیوټر وی او تر دوړو مهمه ای ای ټیکنالوژي وی یعنی ای ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل شخص باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم. مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي, لیکن په ورته وخت کې ښه خبره داد نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. کڅرنګ
دا ډیره مهمه خبره ده, شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. د کسنګ شتا سي دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرست را سره وپی او تر ډیره پوری موزیلا کې د کار کول په مخال باندې موږ کوشش کوو چې د دې کڅ خکار واخلو, ځکه هغه ځغونه چې معمولا ناسم تلپسوي هغه جملې چې ناسمې ویل سوي بیا موزیلا ته داخلي سي دا کله چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریقو هغه موږ هڅه کوم دي بریالی ښکاری, ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېوادونه نه کېدي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکړي او دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د غړي یا د خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان وادیبان چندانې توجه هغه دغه برخې ته نه کړي او کاغیر خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیرو څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاد کړو د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفارس ولې پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغونډ سول د غرض سیمینارونه دایر سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نس شوولای چې پښتو ژبې ته دی مفید تمام سوې پښتو ژبې په ګټه تمام سوې. نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هوا نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې شي سم لا شو نه راتو کی او موږ وسمې لري ته سو کی او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای ای ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټول کې بغیر روان ماشینین انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ور سره یار تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو جبو کلتور پرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وخت کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرش هغه غاړه طالباته ایواز لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخه وسوی د ورکسوی د پاکستان د هیواد د پرهنګي او سیاسي نور لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې زلاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره ابو چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطی کوي خو به خي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای ان دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دغه لپاره چې پښتو ژبه ماونه سي د نور ژبو تر اغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قرباني نه سي لکه څنګه چې اوس اغیز ور باندې روان دي دغه لپاره موږ باید کار وکړو ځوان سره باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي, لیکن په دې کې هم شک نه سي کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژبارې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي. که څنګه شفق سي؟
جره مننه استاد، خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او اي اي ته پلاس ورکې مزلات ور داخله کو. داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جمله د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوالي، هغه جمله چې زموږ په کاري چې مزلات ورکو هغه ډیره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیا یو سم خاصه کو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، دغه راز وطن کې میشتي، دغه لارښوونو ته ډیر ضرورت لرو تر څو پرې شي سچا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه سیس مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو هم ډیر مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکول په مناسبت کور مودان شوه شي.